پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري جان کربي تېره شپه ناوخته په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحدي ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به یې انتسوي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام په کابل کې د بی پلوټ الوتکو په برید کې د وژلو اعلان وکړ، تر اوسه څه نه دی ویلي، خو یوازې ویان دی دغه برید غندلی او هغه د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه سرغړونه بللې ده. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې. د طالبانو د امنیې قمندانۍ د لومړي حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه 3 کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بېلابېلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلاند ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. دا بټی چې د اوکراین په جنوب کې د دنیپر پر سیند جوړه شوې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونیو څخه د روسیې د پوز په ولکه کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په ختیځه دونیسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه ده وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوز نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپلې خاورې و برخه بول تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي. او وړاندې په خبرونه کې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي.
ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي.
په دې اړه به چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
اینا توافقشان نیو بود که ما دیگه را
دوی ویلی بود چه القاعده سر نوری عدی که نلرو، خو اس متوجه کیگو چه دی القاعده رهبر په کابل که دی او موگ هیچ خبر نیم. کله چې د امریکا بی پیلوت تایری برید وکر او نموره واجه طالبان پر امن کرشول.
خلک دی از زواهری دی وجلو پارده چه وی
طالبانو دا نمنله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري دوی دا ردوله.
دا به هم غوړی چې په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي، خو سیلاب ځپلي د نورو مرستو غوښتنه کوي.
ما سره زه په خپله هېڅ شی نه لرم، پر دنیا نه یو فلم ځکه لرم نه پر دنیا په پښه مالی بهیم.
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي
یوه تخنیکي تیروتنه وه. په بښنې سره دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته به کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړه څاري جان کیربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به څه وي. نور په دې راپور کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د ایمن الزواهری په وزنه تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړي وویل
موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي او موږ ځینې هغه ګامونه باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه د حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو موږ ورته پام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلز وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلز فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایمن الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر په میلمستون کې اوسېده. په ښکاره توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر د 11مې څخه مخکې په تیر بیرته راستنستوي او استخباراتي ټولنه راپور ورکوي چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې یې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغانده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و امریکا چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي چې امریکا څه کولی شي. د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندړ هم راسره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ښاغلی نور چې تاسو د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته طالبان ته د امریکایي چارواکو دغه خبرداری څه معنا لرلی شي؟
مننه کوم. ګورئ که امریکا موږ وینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په هغه کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده. هر څه نږدې نه دوی کولی چې وڅاري او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې دکنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده. دوی کولی شي چې هر وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې وی ولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، څه سیاست لوبه ولرئ تر هغو د دغه څه کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده. دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لویه لوبه په مخ وړي. تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی، خو که وژل شوی په دې کې د پاکستان لوی لاس ده او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدناموي او د امریکا څومره قهر او غصه راپارولی شي.
طالبانو یوازې دغه برید غندلی دی، خو د ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد یوازې ویلي چې دغه برید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې ولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. یعنی طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د دغه برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی هغه طالبان څه کولی شي؟
طالبان تاسو پوهېږي چې اوس ټول افغانستان یې په واک کې ده او دوی د یو حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبانو ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 اتیا میلیارد ډالر واسطه پرېښې ده. طالبان په مزکنی جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي، او طالبان که چیرې واقعا د نورو روسي ډلو سره لاس یو ځای کړي، کېدای شي د سیمې او د منطقې او یا د نورو په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استاد زما سره په اریاناتو ځین کې ناست و، هغوی ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه برید سره فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي وي چې که چیرې څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي، نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلي وو که ځواکونه له افغانستانه باسي، بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي هغه له منځه یوسي؟
واکن کله چې طالبان واک ته راغلل، موږ ولیدل چې په دې کې د امریکا متحده ایالاتو هم دوی ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، او د طالبانو چارواکي باید پوه شوي وای چې امریکا دومره ضعیفه نه ده، او هغه د امریکا د پوځ د بحري پوځ قمندان چې په افغانستان کې وینا وکړه، دوی ویلي چې موږ کله افغانستان وځو د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو، او یعنې څارو به دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړی وای، او دوی باید دې پوچي وای چې افغانستان یو خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خرابه ده، او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده، او د هر ابقدر سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر هیواد ته غړي په زور وتلی شو، په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده، او دا موږ افغانان یو چې موږ وایي 250 هیوادونه مات کړي دي. هغوی کولی شي بیا هم مخ راواړوي، هغوی کولی شي بیا هم حملې وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نه کړو.
ډېره مننه د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندل. دغه راز وړاندې په یو راپور کې به واورئ چې په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
خو اوس به نورو موضوعاتو ته مخه کړو. په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره په دې وروستیو کې مرستې کړي، خو سیلاب ځپلي وایي چې دغه مرستې چې له دوی سره شوي کافي نه دي او د نورو مرستو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت طالب سیمه ییز مسؤلین خبر ورکوي چې له څه مودې راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې 4,400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی مرستیال حاجي مزمل دغه خبرې د رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې، او ویې ویل چې یادي مرستې د دغه ولایت په خاص اورزګان، ګیزاب، چورا، شید اساس، شینارتو ولسوالۍ او په مرکز ترینکوټ کې پر سیلاب ځپلو ویشلې. هغه چې د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تازه مرکز ترینکوټ ته راګرځېدلی، زیاته یې کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ملکي خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې ولایت کې د ټولو کورنیو سره 4,400 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوې. مرسته دې کې تقریبا ورځې وړه او خیمه لوشی ترپالونه تسان او دشن ورکو سیوی
د شاغلی موزمل په خبره د غمرستی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو لوري سیوی لکه کیارو ان ار سی سریمیاشتي او د غراز د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د کلی او بیرغون ریاست او د غراز د ولایت مقام لوري هغه وای د تیرو پنځونو په موده کې د ورزګان ولایت په خاص ورزګان چنارتو گزاب شید اساس او د غراز مرکز ترنکوټ کې سیلابونو سلګونه کورونه تخریب کړي او د غراز په زرګونه جریب ممزکه هم تخریب کړي ده حاجی مزمل زیاتوی چې یاد ولسوالۍ ته یو شمیر نورې مرستې اوس هم پر لاره دي لکه وریجې او وړه د نوموړي په خبره چې خاص ارزګان ولسوالۍ ته 800 پارسله وریجې پر لاره دي چې هلته به یې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي او په سیمه کې فرعي سړکونه چې د سیلابونو له امله تړل سوي و خلاص به یې کړي په ورته وخت کې د ارزګان ولایت دغه سیلاب ځپلي که څه هم خوشحاله دي چې بیړنۍ مرستې ورسره سوي خو وایي دا مرسته ورته کافي نه ده د ارزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي زین الله او دغه راز د دغه ولایت د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ولي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
نو په دې باندې موږ ولکه خدای دې په دې تاجر ورکړي څه کوم کوم مرکه په واسطه هغه موږ سره هغه کړی دی نو موږ د وزارت دخوا صدق غواړو چې زموږ سره د کومکونه اوسي د لې مالي زیانونه نور هم راوښتي دي چې مطلب کښتو کرونده وله هغه هم اوبه ولیده
زما زوی محمد الله چې څوک دی په شهادت رسېدلې د اختر یوه شپه در مخ د چکه جوی په ماندې کې سیلاب رالی په شهادت یو ورسول دی د مدرسې طالب زموږ سره زه په خپله یې چی نه لرم پر دنیا نه یو پالم ځکه لرم نه پر دنیا په پشم مالي بهیم
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه او اورښتونه کیږي چې له امله یې خلکو ته د سر زیان تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم د اوکراین د جګړې وروستي وضعیت ته مخه کوو اوکراینی ځواکونو د روسیې د مهماتو پر یوه ډک ریل ګاډي برید کړی یا داسې ګمان کیږي چې د کریمیا او خرسون تر منځ ریل پټلۍ هم ورسره زیانمنه شوې ده له دې سره په جګړه کې بوخت روسي پوځیانو ته د لوجستیکو چارې هم ټکنۍ شوې دي نور بل خپل همکار اسدالله لودین نو اورو
د اوکراین د خرسون خار او کریمیا ترمنز ریل پټلۍ روسی پوځیانو ته د لوجستیک په برخه کې مهم رول لوبوي د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځنیو استخباراتي معلوماتو کې ویلي د دغه پټلۍ زیانمنه شوې برخه به ژر ورغول شي او لوجستیکي چارې به بیرته دوام پیدا کړي سره له دې چې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د روسیې ضد دغه جګړه کې ډېرې وسلې ورکوي خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له دې ملاتړ سره سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وضعیت له دوزخ سره ورته بللی دی له دغه ریل لارې مخکې اوکراینی ځواکونو پر دینی پر سین یو مهم پل نړولی و چې هغه هم د روسي ځواکونو په لوجستیک کې مهم رول لوبوه دغه پل لا هم نه دی رغول شوی خو د بریتانیا استخبارات وایي د پله په سیمه کې وړې بیړۍ ځای پر ځای شوي چې روسي عسکر وي او بلې خواته پرې اوړي او د مهماتو لیږد رالیږد هم پرې کیږي د بریتانیا استخباراتي معلومات ښیي چې د اوکراین له خرسون ښاره دا مهال ملکیان هم په تیښته دي او له دې سره به ښار ته د غځېدلو لارو ترانسپورتي سیستم هم تر فشار لاندې راشي دوی ویلي ممکن روسي ځواکونو پر لارو د فشار کمولو لپاره د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه هم ولګوي د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي خرسون ښار کې یې د روسي پوځیانو څو ځایونه په نښه کړي او هغوی ته یې د سر او مال زیان اړولی پاوز پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې الوتکو یې د روسي ځواکونو درې سنگرونه او یو وسلتون په نښه کړی او پر دې سربیره یې د هغوی پر اهدافو د نورو وسلو گزارونه هم کړی دي دا ادعاوې لا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي د اوکراین په ختیځ کې جګړه په ظاهره سخته شوې ځکه ولسمشر زلنسکي ویلي ځواکونه یې د لویدیځ له وسلو سره سره نه دي توانېدلي چې پر روسي پوځیانو برلاسي شي د اوکراین پر ختیځ سربیره د دغه هیواد په جنوب کې هم ویل کیږي چې لسګونه زره روسي پوځیان پر کریفری او میکولایف ښارونو بریدونو ته ځان چمتو کوي روسي اړخ هم جګړه کې د پرمختګ خبره کوي او تازه د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی ځواکونو یې تر اوسه په جګړه کې د هیمارس توغندیو شپږ سیستمونه چې امریکا اوکراین ته ورکړي لمنځه وړي دي
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي په ختیځ دونیسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی او اوس هم د افغانستان په اړه اقتصادي خبرونه
طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په تیرې وکال کې چې باندې 13.2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړی دي. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ملت د طالبانو د حکومت لخوا د راپور ورکولو د ونې په مناسبت پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیرې وکال کې د 1350 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي او د 1400 قانونو پروژې د اوتلبي تسپارلې دي. نوموړي ویلي چې د قانونو د سکتور د ستراتیژیک پلان سند تطبیق، د لویو قانونو پر پروژو کار کول او د پانګونې جذب، د قانونو په سکتور کې د حقوقي اسنادو تکمیل او په ټولو پروسو کې د روڼتیا رامنځته کول په روان کال کې د یاد وزارت کاري لومړیتوبونه دي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت داسې مهال د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي چې تر دې مخکې د افغانستان د قانونو د استخراج په څرنګوالي، قراردادونو او په ټیټه بیه پلورلو یې نیوکې شوې وي. په کندوز کې د تیر کال په پرتله د بادامو حاصلات 1.5% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې په روان کال کې د بادامو حاصلات 8,438 ټنه اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې د مناسب اقلیم، د اصلاح شویو نیالګیو او د نباتي ناروغیو د درملو ویش او د معیاري بڼونو د جوړولو له امله سږ کال په کندوز کې د بادامو حاصلات ډېر شوي دي. کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د نورو میوو په څیر د بادامو لپاره هم په هیواد او بهر کې بازار موندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وچکالي او وروستیو سیلابونو د افغانستان ډیرو کرنیزو ځمکو او بڼونو ته زیان اړولی. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 60 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 301 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به واورئ چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي. خو تر دې مخکې د ایمن الزواهری د القاعده د مشر وژلو ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اجمل انت به وښو
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړې. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور له ځینو درسونو پرده پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا پیښه په لومړي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې لولو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له نن څخه د پوره یو ویش کاله مخکې زمانې په څیر زواهری په افغانستان کې په یو امن کور کې دی رو او حتی خپل کارونه یې د لمر د رڼا لاندې کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وښودله چې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله څارنه او له لرې واټن څخه په نښه کول د دې تروریستي ډلې د مشرتابه د ویشتلو ماهیت اړولی. ورځپاڼه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو ویش کال وروسته یې لري او دې الوتکو هغه اهداف له منځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوځ مهم اهداف بللې دي. برطانوي ورځپاڼې ګارډن لیکلي د ایمن زواهری وژل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته دې شبکې ته تر ټولو لویه ضربه ده. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې برید تایید کړی او دای د امریکا له لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې له تړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلی چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګارډین همداراز د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغې کې ویل شوي القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به له لرې واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلیګراف ورځپاڼې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د ده تر واکمنۍ لاندې هغسې فعاله نه وه لکه مخکې چې وه. ټلیګراف د دې علت د کتونکو په وینا داسې څرګندوي چې د اسامه بن لادن تر مړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تروریستي بریدونه وکړي. وړاندې لولو چې زواهری په 1968 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل، او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته یې د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو، په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلیګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخ پر ودې تروریستي شبکې سره یوځای شوه، په القاعده شبکه کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
دغه ورځ په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي. یو شمیر عامو افغانانو، خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اطلاعاتو په پټولو سره خلک ناخبره ساتي او غواړي یوازې خپله مثبته څیره وښيي.
د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته خلک، خبریالان او رسنیز کارپوهان د اطلاعاتو د پټولو په خاطر د طالبانو په حکومت نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه د اطلاعاتو په پټولو سره هڅه کوي یوازې خپله مثبته څیره وښيي، خو د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت د راپور د خبرېدو تر وخته څه ونه ویل.
هیڅ رسانه ها اجازه ورود نمیده یا رسانه ها اطلاعاتی کنترول شده د خورد مردم میده.
د کابل د اوسیدونکو د پیښو په اړه د طالب چارواکو له تناقضه په ډکو خبرو او د اطلاعاتو په پټولو نیوکه کوي. د میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، د طالبانو د حکومت لخوا د اطلاعاتو د پټولو په اړه وایي
اینا توافقشان نیو بود که ما دیگه را
دوی ویلی وو چه القاعده سره نوری اړیکه نلرو، خو اوس متوجه کیږو چې د القاعده رهبر په کابل کې دی او موږ هیڅ خبر نه یو. کله چې د امریکا بی پیلوټه طیاری برید وکړ او نوموړی وژه، طالبان پرې منکر شول او وی ویل چې دا یو راکټي برید وو. موږ رښتیا هم ناخبره ساتل کیږو او نه پوهیږو چې رښتیا او دروغ څه دي او په وطن کې څه روان دي.
چی جریان دره د امې کشور؟
بل خو یو شمیر خبریالان هم وایي چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات نه شریکوي. یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې د نوم یادونه وشي، ازادي راډیو ته وویل
ډیر کله په کابل او ولایتونو کې سری پیښې کیږي، خو د اسلامي امارات او د ادارو د مسؤلانو لخوا معلومات نه ورکول کیږي او هر موضوع پټه ساتل کیږي. بیلګې چاودنې او نورې امنیتي پیښې دي چې په اړه یې معلومات له خبریالانو او خلکو سره نه شریکیږي.
لا دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د اطلاعاتو د مخنیوي، سانسور او ضد نقیصو څرګندونو په اړه نیوکې شوې وې. د طالبانو حکومت هغه برید هم چې د دیني عالمانو په ناسته چې د جون میاشتې په 1 نیټه وشو پټ کړ، خو داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د برید مسؤلیت ومانه. همدا ډول طالبانو په پنجشیر، بغلان، اندراب او بلخاب کې د دوی او ملي مقاومت جبهې له خپل پخواني هزاره قمندان مهدي مجاهد سره وسله والې جګړې او د دې جګړو له امله غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتل او هغوی اجباري کړو ته مجبورول نه منل. خو ملګرو ملتونو او د بشر حقونو د څار سازمان ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې په یادو سیمو کې بریدونه او له غیر نظامیانو سره د ناسم چلن ادعاوې تاییدولې. د رسنیزو چارو کارپوهان په دې باور دی چې طالبان د حقایقو په پټولو او د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودولو سره غواړي یوازې د ځان مثبته څیره وښيي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد نور آغا شریفي وایي طالبان هڅه کوي هغه څه چې دننه په افغانستان کې کوي د خلکو او د بهرنیانو له سترګو پټ وساتي.
پیامد یې روش ریسته کې
هدف یې روښانه دی چې په اوږد مهال کې خلک له هغو مسایلو چې حق دی باید خبر شي، نه خبره پاتې شي او هغه څه چې دننه په افغانستان کې پیښیږي له افغانستانه بهر د بشري حقونو بنسټونه، نړیواله ټولنه او په ټوله کې خلک له ظلم، استبداد، بې عدالتۍ، قانون ماتونې او د بشر حقونو له نقضه خبر نشي او افغانستان په داسې یو غم کده بدل شي چې په اړه هیڅ اطلاعات نه وي.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
طالبانو دغه راست تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وژلو اعلان وکړ څه نه دی ویلي. او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه یې ثبت کړي دي.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا تودول غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه داعش ته، نه دلته یو بل تروریست ته، نه القاعده ته دا اعلان کې پاتو خبرې اندیشنی او فکرونه چې خلک یې لنه کړه ولاړی باندې.
زه د هلمند ولایت خبرې کوم. د الزوهری د ایمن الزوهری وژل په افغانستان کې قینن یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان د نړۍ پر اړیکو اغیز کولی شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته یې همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپله القاعده ډله دی همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هیروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو هم غږه کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري. جان کیری به تیر شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به انڅوي. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې د بیلابیلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې دي. د طالبانو د امنیت قومندانۍ د لومړي حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه درې کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بیلابیلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. زلنسکی زیاته کړه چې په دې جګړه کې ناانډولي ډېره احساسېږي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړی او وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چنچې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سم د سیو غندا وی ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغیز وکړي.
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مهر کړی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 200 شل زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لس فیصد یې کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مې په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانی شدي وسادي حاصل ته رسېدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ. بیا
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمین سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کوي.
آیا په دې لاس چې کدی یو موتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ور نه کړي، دای لڅړ او ستونزو سره مخ کیږي؟
دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوا نه سپورټ نه کیږي، دوی دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې دا ولړېږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندۍ ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشي له عمله مې خپلوان کرکره څخه کوي.
اورونه مې بیل دي په همدې نشې را سره ورانه ده چې نشه کومه خوښې نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس کوکنار کرل سوي دي. په افغانستان کې د یو این ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل سوي چې بیرته ویجاړ سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدي سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او استعمال وضعیت د اندېښنې وړ دی. عبدالله درداري ویلي چې د افغانستان له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 80% په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداري د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوي وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معاونیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه. حاجی نصیب چې 2 کاله د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوی فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤولو کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشئی موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې تر 2 هکتارو ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې پخوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي. ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوخت دي چې 4 کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالي او تخنیکي مرسته جوړ شوې او اوس حاصلاتو ته رسیدلې دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1998 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي، انشاءالله ښه حاصل یې ورکړی دی او د تریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د 2-3 کاله کېږي دولت موږ نادانې ښه شول بله په دغه کاروبار سره ورتخته د غنځرې دغه پسه ده بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بېښنه مې دا ښه ګټه کوي. کوکنه خوله نه جوړ شو د افغانستان خلک بېشي مسکینه یې کوکنه وکړي، تر پسې وبغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. ښاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمال لمنځه تګ دپاره ځینې نوي بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تطبیق کړي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري، د اوبو ستونزه نظر کې ونیول سي، د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکول سي، دا به د بزګران دپاره ډېر مفید تمام سي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان 3 میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغو مواد و سخه دی چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم وخت چې تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپلو ملګرو باندې شک لري، وایي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، حتی بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي، حتی بعضې اوقات په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي سیاست مداران پر دې باندې خبرې کوي، پر یو موضوع باندې دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه هر فعل چې نورې ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی د ما په باره کې یو دسیسه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت چې دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي او خپل ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي، یعنی په اجتماع کې د ته ډېر مشکلات پیدا کیږي دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات چې د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، هغه لکه شیشه، پوډر او تاریک، دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي. لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه داسې رامنځته سي. ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته سي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي، او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوي لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغه ناروغۍ څخه صحت یاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوي کوي، نو چون د دغه ناروغي سبب په دغه شخص کې دغه مخدره مواد دي، نو که دی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل لا توګه تداوی کیږي چې د تداوی سره سره مخدره مواد هم ترکي.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د ښیښې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ یې تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دی دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي. بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي. دوی دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي. یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وایي چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه. ښه تکړه وو او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولی. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قوطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه او ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ولم هغه چرس دغه هم داسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم، هغه غریب مړه شول او بس د هغې دغه م په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم. وایي پرېږده چې زه هم مړ شم او مړې هم نه کړم، تر اوسه پورې پرې عادت یم. والا چې استاده د چرسو خو مې دولس دیارلس کاله کېږي او درې کاله مې شیشه وڅکله، ورک نه شو پی شیشه مې شروع کړه. په دې هم غم والا چې نور هم زیاتېږي او ورکېږي نه. نو بس اوس ګڼه زما والا کې ښه ټیر باډي وه، سړی خرابوي وینه وچوي، چرس هم وینه وچوي او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چې څکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همداسې کښار کې اوده شي پوډریان در نه جیبونه هم وایي، دغه کار هم پکې شته دی. بیا پنځه پېړۍ رانه والا چې جیب والی دی، خیخې ګوتمې وې را سره راکټې وې پیسې وې هر شی رانه وړي دي. له ورځې هم چې د شپې هم ګروپ درته ولګوي چې اوده دی. بس اوس داسې پکې شته دی پوډریان چې هغه کار روزګار نه کوي، همدا جیبونه وایي خار کې غلا کوي. او شکر دی ما پکې غلا اوسه پورې په زندګۍ کې نه ده کړې. خپل محنت مې کړی، بټۍ کې مې کار کړی، خښتیا چوم او دا کاغذونه مې چې ټولول غلا مې نه ده کړې. سل دوه سوه درې سوه به مې د ورځې پیدا کولې. بس همدا چرس پی والا، شیشه پی والا او خوراک پی والا. مور مې مړه ده، پلار مې مړ دی، ورونه مې بیل دي. بس دا یو بچی دی کور دی، خپل کار یې همدا بټیو کې خښتیا چوي. ورونه مې بیل دي، په همدې نشه را سره ورانه ده. نو بدې په همدې نشه باندې ایسم چې نشه کوم خوښې نه یم او چې نشه نه کوم خو قدر عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پی چې ملګرو ته هم مه ورځه، ملګرو سم مه کښېنه. بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم، کابل ښار کې یم، کاغذونه مې ټولول. بس قدر ته یم چې هره پیره کې کاغذونه مې ټولول. د شلو به مې شیشه اخیسته، د شلو چرس، د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو. بس دغه چرګټ مې یو ډبی اخیستل د ورځې. طالبان هم وهلی یم، تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړه چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې. راپسې به ووهلم بیا چې بس داسې مزه داسې لاړ شه ښار کې تغلاګانې کې. هما به غلا هم نه کوله، ورته به مې کاغذونه ټولوم، غلا نه کوم. سبی بج لاړم، بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه. بس کاغذونه پلاستیکې بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس پیتاویا روپۍ شولې. کبالیانو به مردان اخیستله چې پلس کلو به وو، شپږ کلو به حساب اول چې شپږ کلو دي. ټول ورځ کې به م دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه، ځکه چې ډوډۍ به م چا مخته نه راکوله. 40 روپیو به مې ډوډۍ واخېسته، 100 به مې چېرته چای وڅکلې. چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه و، باډي به مې ښه وه. لکه دا بس اوس څه ویم، قسمت خبرې دي نو. خپله م نه پوهېږو دونه وسط یو ده، مشران ومني سړی، خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي، ډېره بهتره خبره ده هغه.
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ، خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
راضا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي، ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې صد څه ده، او رسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو، په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ. لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی. ستړی مشی؟
شکر لالا، تام ستړی مشی.
خیر اوسی، قربان دشم. دادې ډوډۍ مې درته راوړه.
دادې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالي ده نو، موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دی واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و، همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ما ته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشی میکنی سب داره
خواهی نه دست شدی تا خویل چرس را سر نشته
کماندار سب ما خوشه کسیب زمی گناهیم
تو یا مجرمی چنگ ده خوشه کم دا هر اورست چی موترون تکر کیگی او یا چپا کیگی دا اکثر و علت داده چی موتروانان نشایان دی او نشهی مواد تاسو ورکوی
کماندار سب زه خود هوټل مزدوریم د هوټل خاوند را ته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی سب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس ته به یې کوې د هوټل خاوند چیرته دی
سب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دی
نور چرس نشته سب
ته له پولیسو سره چالاکي کوې ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دی که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي
سب په دغه پسخانه کې دی
اوهو دا خو سم د نشئی موادو ګدام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشئی موادو سره یې په موټر کې پورته کړه